بزرگ در حیات روزمره خودشان تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
السلام علیکم. وقت با افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه ته مو زه نجیه ساپای هر کله کوم. د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخ وړي. دوستانو په دې مجله کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې د سوری خنړۍ کورنۍ جګړه نن لس کله نشو. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه لرو چې زه نجیه ساپای ته وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرټکی په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نوري مثبت پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو هڅې روانې دي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. بشپړ خبرونه. په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نوري مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوې هم په دایکندي کې ثبت شوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که به ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د کرونا مثبت پیښې پکې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق نن ازادي راډیو ته وویل دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي. دی وایي کار روان دی. د مشرتابه عالي شورا جوړه شي چې د افغانستان ټولو خلکو ارادې ممثله کړي. دغه شورا به جامع وي چې یعنی په جوړښت کې به یې سیاسیون او ارګ شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خبر شوي. په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انور الحق احدی، سید حامد ګیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شویو څیرو ګډون کړی و. د فاریاب ولایت امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د سلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیتي قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 8 بجې د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا بیرته په شا وتنبول شول. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال روانې وې چې له عملی افغان ځواکونو دوه تنه پکې ټپیان شوي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم بهرني خبرونه. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. په نړۍ کې په دې ساري ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,650,000 واوښتی او تر 15,800 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګڼ هیوادونه ورځ په ورځ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او نړیوالو سفرونو محدودیتونه لګوي. فرانسې له ورته اقداماتو سره سره نن محلي انتخاباتو ته چمتووالی نیسي او ویلي دي چې دغه ټاکنې د دې هیواد د دیموکراسۍ راتیکې بقا لپاره مهمې دي. د امریکا متحده ایالاتونو، د برتانیا او ایرلند په ګډون لشپږ ویشتو اروپایي هیوادونو سفرونه منع کړي چې په هوایي ډګرونو کې بحران رامنځته کړی. دغه ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان وبا ته ورته ناروغي بللې په 13 دسمبر میاشت په چین کې کشف شو او بیا نورې نړۍ ته خپور شو. په چین کې چارواکي وایي په کورونا د خلکو د اخته کېدو شمیر کم شوی خو دغه هیواد هغو کسانو چې نړیوال سفر سفرونه کوي د ماینې تازه طرز عملونه نافذ کړي دي. چین ویلي چې پرون په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو یوازې 14 پیښې ثبت شوې دي. په قزاقستان کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوي پیښې شپږو ته زیاتې شوې. د روغتیا وزارت پرون وویل دا شمېر وروسته له هغې شپږو ته زیات شو چې له بهره په راغلو دوو نورو کسانو کې دغه ویروس کشف شو. چارواکي وایي یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتی ښار ته تللی، بل ناروغ چې ښځه ده د پولنډ له پلازمینې وارسا څخه پلازمینې نورسلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رسمان تایید شوې دي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالج ډاکټر شان کینلی پرون په یو اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالج ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپل د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل د هیئت سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاره کېدې. د کینلی په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهوری ریاست د هیئت له ګڼو غړیو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا ویروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا ویروس پکې موندل شوی دلیل نه پیدا کیږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړم ورځ ویلي وو چې د دوی شرط فیر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې له ډوډۍ وروسته په کورونا ویروس اخته شوی. بیا کلن ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنۍ حالت اعلان کړ. او د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ په 15 د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راووتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 370,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تېره شپه وویل په دې غموونکې او وحشتناکه لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو هم له فهم څخه وتلی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش روانه اونۍ په یو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واوري او ویلولی. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر:
ما 5000 زندانی را رها نمی کنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شوه.
لدی مهم خبرو چې په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه وایي:
از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که مذاکرات را مدیریت کنه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز:
د هرات وظیفه دادیم که بیش از 100 نفر امروز استخدام شود. سوال و اهتمامات هم به نقاط دخولی کسی که به هرات داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از هرات میره.
دا و نور راپورونه تر 4:30 بجو له ازادۍ راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاس. د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. د ولسمشر غنی د استراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وای دا تضمین باید د افغانستان حکومت ته ورکړل شي. لبلې خوا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی لوړپوړي سلاکار وویل د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره تضمین پروګرامونه ورکړل شي او دا غبندیان په خپل وخت خوشی شي. تفصیل له ډیوی نادر څخه ورو.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پای لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشی کیدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کیدو په بدل کې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي
لیست زندانی های طالبا را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریج ډول مخ ته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځ راهیسې چې د کب میاشتې 24مه کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کېږي. بلخوا بیا په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پای لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په هوکړه کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیې ټول لوري عملی ګامونه واخلي.
د طالب بندیانو خوشی کېدل د بین الافغانی خبرو پای لپاره د دې ډلې له شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیانو خوشی وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لسو ورځو کې د دې بندیانو خوشی کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشرو حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلی او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان شته چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
دوستانو اموریدل چې د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. له بلې خوا د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچی پلاوي د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو سره مشورې کړي دي. اسمت سروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړي او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د مرکچی پلاوي د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. ښاغلی فضلي په ځواب کې وویل
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي دا دوه درې ورځې کېږي چې د سولې د وزارت رهبري او د سولې د وزارت ټول همکاران خصوصا رهبري د وزارت د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماو سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. انشاءالله ولادې آیات ته انسوي دي 15 کسیز آیات چې ډېر ژر به اعلان سي او زه امیدوار یم چې دغه آیات به د بین الافغاني مذاکرات دپاره د خبرو میز ته ځي او بالاخره د افغانستان د 40 کلنې جنګ او بیا خصوصا د 10 کلنې جګړه چې دې ته د پای ټکی کښېږدي نور ملت ته دغه بدبختي او جنګ او دغه سیاسي وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام سي او بالاخره موږ تاسو یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارزو او ارمان ده. او زه امیدوار یم او هیله مې انشاءالله همدا ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه خیر اوسې.
ټاکل شوی و چې د شنبې په ورځ بندیان خوشي شي، خو شنبه تیره شوه اما څوک خوشي نه شول. ولې
څنګه چې تاسې په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال تر اوسه پورې نه دی حل شوی، کوشش هم د دې و چې څنګه کولای شو چې د شنبې په ورځ یو تعداد بندیان خلاص شي. تاسې ته معلومه ده د دغه بندیانو دوسیې د دوی دپاره یو چار چوکاټ جوړول، یو ترتیب جوړول هم داسې اسانه کار نه دی، او دا یو دوه بندیان نه دي، دا 15,000 بندیان دي، او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي، د مابسونو نه به وځي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسې په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي، او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره او هم طالبانو بندیان چې دی خود دولت سره بندیان دي، نو دواړه جانبه په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخ ته ولاړ شي، او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار پیدا کړو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه وشوه، ویلې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظر
زمانم لمه زما تخلص دانش د پکتیا ولای د ګردی زسدن کې سولا چې د زمون ژوند بدلولی شي، ځکه چې د سولا فضا کې مون کولای شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ادامه ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص نظر سره ورسو او خپل کورنۍ سره په خوسا ډول ژوند کولی شو په آرامه توګه. زه ما شخصا نظریه چې زه مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو، ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د همغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوی وو او فقر او غربت ډېر پکې وو. زما په نظر ډیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډېر ښه وي، ځکه چې ډیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاده توګه خپل نظریات، خپل مفکورې، خپل خبرې یو بل ته ورسوي او بدون د کوم شه قید او شرط څخه، او هر څوک کولی شي خپل حق او حقوق په آزاده توګه د هغه غوښتنه وکړي.
دوستان و ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وای د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. خغلی محقق وای دغه شورا به له طالبانو سره خبرې مدیریت کړي. په ورته وخت کې د سولې دالي شورا مرستيال حاجی دین محمد وای د دغه شورا د جوړېدو کار لا پای ته نه دی رسیدلی. بلخوا په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وای مذاکره کون کې پلاوی جوړ شوی، خو د مذاکراتو د نیټې لټکل کې د ورسره به اعلان شي. تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی پر جوړولو بوخته ده، یو شمېر ګوندونو او سیاسيونو هڅې پیل کړې چې د مصالحې عالي شورا جوړ کړي. د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق وای له طالبانو سره به د پلاوي د خبرو د مدیریت د چارو صلاحیت له دغه شورا سره وي. خاغلی محقق د یک شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې دغه شورا به د ارګ تر چتر لاندې نه وي، خو هڅه کیږي چې د ارګ استازي هم پکې شامل وي.
سره زمو کار دارن که از همه جوانب یک شورای عالی رهبری
باشه. کار روان ده مشرتابه علی شورا به جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د ارادي ممثل وي. دغه شورا به جامع وي، یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارک شامل وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو معاصرو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. په خبرونو کې راغلي چې په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوار الحق حدی، سید حامد گیلانی، حاجی دین محمد او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاسي کسانو برخه لرله. د معلوماتو پر بنسټ د ځینو سیاسي مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو د پلاوي ترکیب او د مصالحې د عالي شورا جوړول د دغو ناستو د بحث عمده موضوعات وو. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد آزادی راډیو ته وویل د مصالحې عالي شورا به پراخه وي، خو د ده په خبره د جوړښت چارې لا بشپړې شوې نه دي.
دغه شورا ته به راپور کړي او دې شورا بېرته هدایت اخلي، هلته چې کوم فیصلې چې د نظره تېرېږي دغه مصالحې یا د مشرانو دغه مجلس د دې د نظره به تېرېږي. عمومي نظر دا دی چې دا حکومت به هم پکې وي.
ولس مشرۍ ماڼۍ تر اوسه د مصالحې د شورا د جوړېدو په تړاو د روانو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی او د مذاکراتو د نیټې له روښانېدو سره به اعلان شي.
فهرست نهایی است، طبعا که نهایی است، جزئیاتش در وقتی که
دو بوبل فهرست ورسته شوه او طبعا چه ورسته شوه، خو جزئیات در مذاکرات و در نیته لزانگری که دو سر اعلانه وو. افغانستان ولسمشر د هوت په 19مه د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې له طالبانو سره به مذاکره کوونکی پلاوی د هوت په 20مه اعلان شي، خو تر اوسه هم د دغه پلاوی د جوړېدو په اړه کومه خبره نشته او ویل کیږي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینو سیاسیونو ترمنځ تلاف لامل شوی چې د دغه پلاوی جوړېدل وځنډیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر یې د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتیایي خدماتو په ډېرېدو ټینګار وکړ. امید زهیرمل نور جزئیات راکوي.
د عامي روغتیا وزارت وایي په کورونا وایروس تخته شویو کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او له خلکو غواړي چې د دې وایروس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامي روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و وویل دوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوا یې د دې وایروس د لا خپرېدا د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو سل بستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایروس د اخته کسانو د شمېر په ډېرېدو سره 300 بستر نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکن لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې پلو راوړي ماینه شي.
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 14 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې یولس یې په هرات، درې یې په سمنګان، یو په بلخ او یو په کاپیسا ولایت کې. ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایروس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل د ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپلا د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېروي. بل ورته بیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي ډېری کډوال په ایران کې د کورونا وایروس له ویرې په خپله خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخي په سرحدونو کې د روغتیایي امکاناتو په ډېرولو ټینګار کوي.
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنېدل زیات شوي، باید روغتیایي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدودې دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمېر باید زیات شي.
ولس جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې له روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خود ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومت لخوا د کورونا وایرس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت همدا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سکل دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 1,200,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږکال له کندهاره د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږکال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 1,200,000 ټنه وچ او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لندې میوې صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شاید روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزښت به شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ څه سی وس خبرې سره کو، 1,200,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، حبوبات، همدا ټول په دغه اندازه باندې تر اوسه پورې موږ صادرات کړي دي. په دې ارزښت تقریبا
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهاره د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکی شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انځر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیره اندازه چې ځي هندوستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي، دا اروپا ته زموږ په لږ کارچه باندې مالونه ځي. خو دا د خوښۍ ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پوره اندازه باندې ولاړله.
بل خو د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوې برابري او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه کورنۍ جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15مه د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته ووتل. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
په سوریا کې د خونړۍ کورنۍ جګړې لسم کال نن پیل شو. ولسمشر بشار اسد د خپل ځواکمن پوځ او د روسیې او ایران د پوځي او سیاسي ملاتړ په مټ په تیرو 9 کلونو کې پر واک خپل ولکه نور هم ټینګه کړې ده. د سوریې کړکیچ د 2011 کال د مارچ په 15مه نیټه هغه مهال پیل شو چې خلک د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل او حکومت د ځوابي اقدام په ترڅ کې سوله ییز معترضان په بیرحمۍ سره وځپل. د تیرو 9 کلونو په ترڅ کې د دې جګړې له کبله له 370,000 زیات انسانان ووژل شول او 2 میلیون نور د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې د جګړې د لسم کال د پیلېدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د تیرو 9 کلونو په ناورین کې د سوریې د خلکو مصیبتونه او دردونه د انساني درک او باور له پولې اوښتي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پروانه اونۍ کې په دې مناسبت پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په سوریا کې د تیرو 9 کلونو جګړو لورانۍ او مصیبت پرته د سوریې خلکو ته بل هیڅ نه دی ورکړي. د سوریې کړکېچ په تیرو نهو کلونو کې څو ځلې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې بڼه هم خپله کړه، داسې چې مسکو او تهران د بشار اسد د رژیم او متحدو ایالاتو او ترکیې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو ملاتړ کاوه. په دې منځ کې اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د دې جګړې ډګر ته ورودانګل، خو د ټولو اړخونو له مخالفت سره مخامخ شوه او ماتې وخوړه. دا ډله د سوریې په ټولو هغو پراخو سیمو کې ماته شوه او ترې وایستل شوه چې یو وخت یې په ولکه کې وې او واک یې پکې چلېده. ځینې توندلارې وسلوالې ډلې لا هم د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې شته او مقاومت کوي. په ادلب کې په دې وروستیو کې د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو ډلو پر سنګرونو درنې بمبارۍ وکړې چې په ترڅ کې یې د لسګونه ترکي سرتیرو تر څنګ شاوخوا 1500 ملکي وګړي هم ووژل شول. ترکی ځواکونه هڅه کوي چې په دې سرحدي سیمه کې یو حایل زون رامنځته کړي. د پیښې اوس د دمشق او انقرې ترمنځ د یو نوي پوځي تقابل ویره رامنځته کړې ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرچېږي. په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په ایران کې د کورونا یا کووېډ 19 ویروس له کبله د مړو شمیر تر 200 کسانو واوښت. ایراني چارواکي وایي چې دغه هیواد روغتیا مرکزونه به د نورو ناروغانو د منلو ظرفیت ونه لري. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا یا کووېډ 19 ویروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. او په قزاقستان کې په کورونا یا کووېډ 19 د خلکو د اخته کېدو تای چوي پیښې شپږو ته زیاتې شوې دي. اوس هم کابل چاپ او ورځپاڼو ته کتنه چې رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په روان سیاسي کړکېچ اندېښنه ښودلې او دا یې د هیواد د راتلونکي لپاره یو جدي خطر بللی. په سر مقاله کې راغلي تر اوسه هم بشپړ ټاکنیز بحران له منځه نه دی تللی، ځکه ځینې خلک د ټاکنو پایلې لا هم نه مني او په هیواد کې دوه ولسمشران ناست دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د ممکنه رامنځته کېدونکې جګړې واک له ارګ او سپیدار ماڼۍ سره ده، ځکه امنیتي او دفاعي ځواکونه له دواړو اطاعت کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ستونزو د حل لپاره باید سر له اوسه لاس په کار شي او د روان کړکېچ او جګړې مخه ونیول سي، چې دا هر څه ممکن دي. هشتې صبح ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې د طالب زندانیانو د ازادېدو په اړه تبصرې کړې دي. د ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د طالب زندانیانو د ازادېدو کلي د افغان حکومت په لاس کې ده، نه د بهرنیانو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو له امریکا سره په مذاکراتو کې فکر کاوه چې امریکا کولای سي طالب زندانیان آزاد کړي، خو د طالبانو دغه اټکل غلط ثابت سو. د لیکوال په باور اوس د سولې او طالب زندانیانو د ازادېدو واک او صلاحیت له طالبانو سره دی. که دوی تاوتریخوالی راکم او اوربان وکړي هم طالب زندانیان آزادېدلی سي او هم بین الافغاني مذاکرات پیل کېدای سي. دولتي ورځپاڼو بیا د کورونا وایروس د خپراوي او په دې اړه د اقداماتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې په افغانستان کې د کورونا وایروس باید څنګه کنټرول سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د کورونا وایروس په نړۍ کې خطرناک حالات ځان ته غوره کړی چې تر ډېره د افغانستان ګاونډیان چین او ایران ځپلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په خبره د وایروس ګواښ ته په کتو د اقدامات کم دي. په سرمقاله کې له حکومت غوښتل سوي چې په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي، د عامه پوهاوي پروګرامونه دې زیات کړي او ټول افغانان دې د دې ناوړه وایروس د مخنیوي په برخه کې تر خپل وسه کار وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي د کورونا وایروس باید جدي وګڼل سي او ټوکی ونه ګڼل سي. ورځپاڼه لیکي کچیر دا موضوع ښه مدیریت نسي ممکن په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د مدیریت لپاره په لومړي سر کې باید عامه پوهاوی زیات سي، ورپسې په سرحدونو کې اقدامات وسي او ځانګړي روغتونونه هم باید زیات سي.
دوستانو اوس هم دوا اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي د انصاف په لټه کې او رکو شویو عزیزانو پروګرامونه اوریدلې مهیروي د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي
د آزادي
راډیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب آزادی راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي د ده په خبره سره لدی چې مسؤولو چارواکو ته ډېرې عریضې کړي خو ستونزې نه ده حل شوې دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده زه خان محمد سیند دغه خپرونه وړاندې کوم پام ورته راړو اوس به ټیلیفون کوونکی په خپله ځان معرفي کړی و دا چې ستونزه یې څه ده په اړه به یې ووایي
نوم مې شکرلا دی د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار بلاک اوسېدونکی یم مشکل هم دا درې کاله کېږي زمونږ د 15 کورونو ستونزه ده چې په نمایندګي زه در سره غږېږم د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سړک د هوارولو ستونزه لرو چې ښاروالۍ په خپله جوړه کړې ده د ده په امر مونږ کورونه جوړ کړه او ده د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله له مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې وروسته د پوهنتون د سړک د جوړولو لپاره په رهایشي نمرو پل یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړل او د نورو خوړونو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابرې کړې د پل اوبه د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي په سړک کې ډنډیږي تګ او راتګ پرې نه کېږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري څو وارې زمونږ کورونه ډنډ او تخریب شوي مالي او ځاني زیانمن شوي یو درې عریضې مو هم کړي په ښاروالۍ کې دي څوک زمونږ غږ نه اوري کلنه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې کوم کار یې نه دی کړی په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ ډېره مهرباني به م
تاسو وویلې که نه چې دا خارګوټی دی نو خارګوټی خو باید سړک ولري منظم سیستم ولري که نه
دا خو داسې و چې د ښاروال ویلی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي خارګوټی دا توجه نه لري د خپل په غم کې دي او بلپند کورونه جوړ کړه درې کاله کېږي څوک وا چې ما دیوالونه چپ کړي دي مرې همسایګانو دیوالونه چپ کړي زو شکایت کوو څوک هم غږ نه اوري
داسې امکان نه لري چې تاسې یو حشر وکئ یا په ډله ییزه توګه په خپله کار وکئ که حکومت رسیدګي نه کوي تاسې یو اقدام نه کوئ
اقدام خو څو ځلې مونږه لاړو هغه زورور خلک چې دي کم زورواکي چې دي دلته د فایدامې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فایدامې یو القوي سړک جوړېږي سیلان لپاره کار پرې روان ده کم زورواکي خلک وو هغوی څلور پلونه منظور شوي وو هغه دوی بېخي خط اندازي ته پرېنښوده چې پلونه بېرته په دې نمرو باندې سپاره کړي هغه مونږه بې وسه کسه خلک چې پاتې شو یو څو کوره وو او اخواته یو بل پل جوړ شوی دا مطلب دوی زړه وو چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کړي دي مونږ په کورونو باندې ځکه مونږ د وس او توان طاقت نه لرو په قرضو پورې هم کورونه جوړ کړي ایله همدغه کور چې سیلاب راځي کورونه هم ډنډېږي او بلاخره ماشومانو ته کور ته امان او غر کې کړو داسې کړو چې بېخي د دې وس نه لرو چې سعودیه پورې شکایت ته لاړ شو
دا خارګوټی چې تا وویلو دا خو به خوړ کې خو به نه یې جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي موقعیت څنګه دی
موقعیت یې داسې ده چې د ما مخکې دا ستونزه کې چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې مونږه مسترد نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خو دوی لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله خو مګر وروسته یو څو میاشتې مونږه دغه ستونزه حل کړې وه بېرته همغه ځای کې بېرته د ښاروال بېرته همغه ساحه کې بېرته پلتک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه اوس مونږ وایو چې یا مونږ ته د سیلاب مهر وکړي او که سیلاب نه شي مهرولی نو دا به مونږ د سړک مخه اواره کړي چې دا اوبه په سړک لاړې شي د مونږ کورونه ډنډ شو تخریب شو څو وارې هم دا قرضو پور باندې دیوالونه جوړ کړه پټیم جوړ کړی بیا ورانېږي.
د خارګوټه رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی.
هو د سلطان غازی بابا شاهره کې سلطان غازی بابا ارثار بلا غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه په یو څه اندازه د پانتون اوبه راځي، هر خوانه اوبه راتاویږي، او دوی وایي چې موږ دا محرومو خصوصا د مریضي ورکړي دي ښاروالو ته نږدې نسته. هلته غږېدلی یم وایي چې جراب نه کوي، نه پوهېږم، او بعضې مدیران دي چې بېخي اخوا دېخوا بالاخره تاسې رادیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا خارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې همدغه روس د اوبو تلیلې په مقام باندې والي خپله دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بد کړې، او د خارګوټي د خلکو په ستونزو غم یې ونه خوړه، او نم شکایت اوري، نم ستونزه اوري، نم څوک په هغه دفتر کښې مونږ نه پرېږدي. مونږ غوندې خلک قانوني رسمي هغه لري. خارګوټی منظور شوی ده، ارثار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 50,000 30,000 $10,000 ډالر خرڅېږي.
خستا ستونزه به ورسوخ. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له ښاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلی الکوزی، د لغمان ولایت د غازی بابا د خارګوټي نه د شکر الله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي د باران اوبه هم راځي، سیلابونه هم راځي، او په باراني موسمونو کې ورته ډېر زیان رسیږي. دا خو یو خارګوټی دی، د اوبو مسله یې څنګه په پام کې نه ده نیول شوی، او د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلی، دلته زمونږ تاسو په دې باندې به معلومات لري چې د مهترلام ښار نوې د سلطان غازی بابا خارګوټي په نوم باندې ښار احداث کړی ده، او په دې کې عملا ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم هغه چې د سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجراات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وسي، او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزی صاحب، دوی وایي په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي، او په دې درې کلونو کې ډېر ځله والي صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضې کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کېږي.
بلی، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهېږئ چې ښاروالیان یې په خپلو عوایدو باندې متکي دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا نه دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده، دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه، عملا پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده، په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزی صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتي کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپله ښاروالۍ په دې 9 کال کې په بودیجه کې نیولې دي، او هغې باندې عملا کار کېږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار به پرې باندې کېږي.
مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه شکر الله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت ښاروال انجینیر نظیف الله الکوزی وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دي، او ډېر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورځو د دې خپرونې پیغامونو ته چې تاسو تېره اونۍ راستولی دي، بیا هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته وهلی، خو ورځو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلوو. لمړی به د کندهار ولایت څخه د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد سیند سره ستاسو سره پاړی کیم. زما نوم سید محمد دی، زما یو ورور دی، نوم یې سنلا دی. د دوه کاله چې نه سره کتولی چې هر ورور مو زما ور مسلمان چې سړک معلومېږي مسل دي پر دغه شمېره باندې هري کوم شي صفر و صفر دوه نوی وي پنځه اتیا اووه دېرش شمېره یې زه بیا تکراروم صفر و صفر دوه نوی وي پنځه اتیا اووه دېرش او دغه نشانې ده چې پر تندي باندې لوی داسې غټ ټپې د ورځې لوړ هر مسلمان ورور چې معلومات یې موږ دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي خپلې شرینې دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
تقریباً چورک دی ازادی تقریبا لري نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ماته دي په دغه شمیره زنګ ووي صفر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر شمیره بیا یو تکرارو صفر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نزال بحیر من من اختی مرگی و لسوالی صدا پیغام پیدم یمون دورور تقریبا داد وانی سلمختی دی ولان پسیمه چی نداره کسر و دلیو اراده مشکل سارا نموی پا حق حیث معلومات من لرو نو هر تو رور که دیده پا حق لبانی معلومات تا مشکل صدقش مارا بانی زنگ وی
ہلو السلام علیکم، عبدالغفور د مساکلات ولسوالی د هلمند ولایت مساکلات ولسوالی تحصیل سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګرش کې ورک شوی دی دا اووه کاله کېږي. دا زما د ورور په اړه هر یو چې معلومات لري هر مسلمان ورور ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي.
ما پیغام دا علی زنګ زوی دې ټول خبرانه ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه زما اخادی ډیر وخت کې چې ورښتو دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې خو موږ هم لې کړو ګورې دې دا دې دې ګورې چې پیدا کړې دا معلومات یې راکې دغه سکال شاو خاکی چې ورڅو زری ول سوالي د زری د کلی دي دا کنده دا ما د اسمان نیوزي نو ته د خبر خبر څه دی او د بل خلک څه په پاکستان کې دی له کومه ده کوي کچې معنا یې دی څو څه دا وړي دی او ری نور کال مال بار کوي پرداش نه دی دا وي چې پر اویا نه دي نو نه څه دې شري واسه دې مننه دا زوی راځي.
روزگان ولایت چوری رول سواری د خواجه خضر به سیمه سره خبره کوم. ما یو خریل د پیر محمد په نامه چې د یوم کال کې په پاکستان کې مهاجر پاتې دي و استاذ ځواني په چتري کې نو ورکړي چې چاته معلومات ستا په دغه اړه د معلومات راکړي
د زرداد زوی دی بس مسازه ځواني ته رسېدلې دي سپر و سپر دوه درې وارن و اته و په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووی دغه معلومات یې راکړي.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو په تېر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا دادو کار کوو د مال تر په ډېر ډېر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده، د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کاله کېږي چې ورک ده، نه دغه کده معلوم نه ده. که مسلمان ته معلومات دي چې دې معلومات یې راځي که دی دن غږ اوري په دغه شماره دې زنګ وي، دا یو مسله. او ډېره بې افسوس خبره ده، ډېره بې افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پښیمانه کړي، ستومانه یې کړي. زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ وي لوټ وکړه، زه به دې زوی در وښیم، ما ته 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه، در وښیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټېلیفون کوي. ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي، تنګول کوي، دوی ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي، خبر نه یې بلا وجې. ما ته به یو 500 روپۍ ویجی لوټ وکړه، زه به دې زوی در وښیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه، ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویجی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایې، څنګه افغان یې، څنګه مسلمان یې؟ بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټ وکړه، زه به 100 روپۍ ویجی لوټ درته وکړم. ولې ریشخند وایې؟ په مانځه کې زنګ وایي، مخته چې په لارې روانې زنګ وایي، سړی په عذابوي، اذیت کوي، تنګوي، څوک د چا له مشکله، له مجبورۍ، له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې، آسان یې نوم ده، د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده، جلال امیر زوی ده. مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي، مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره، چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کړي، بیا خپل پته وایي، لمبر، بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی، دا دې نه کوي. د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یم، څنګه کړی یم، څنګه کړی دي. دغه پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل دا نظر څرګند کړئ، د موږ هم په امانت سره خپور کړئ. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي. او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمېرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي، زنګونه ورته وایي. نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خپرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. که چیرې تاسې ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سئ. ورځو ستاسې نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلې، السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمال د فراه د ولایت بالابرد ولسوالۍ د ګرانې د کلي سای سره پلنکې وروره. ما د 5 کاله عمر دی او دا لس میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچیر دی نور آواز اوري ابل مسلمان روز په اړه معلومات لري کولای شي چې زماره ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره سلګس لک افغاني جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زما نوم رحمت الله دی ز دروازګان ولایت وسیدن کیم زما یو کلب دی چې سعودي حافظ نور احمد دملا زلمی اخون زوی دی دروازګان ولایت دهراوت ولسوالی وسیدن کی دی زموږ دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد علی صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیزو تقریبا 14 کال عمر لري د ونیاش درایس ل خپل کور څخه نادره کړي که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمېره تاسو ته ووایم: 9 5 9 5. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 4 4 4 9 5. د کپه اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دی هله چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هله چې زما پیغام د ورک عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د 10 کال څخه ډېر درک دی، موږ ته د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. پر وسه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش، یو نمبر بیا وایم: 0 4 1 9 9 9 9. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه درک شوی دی، په اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري، نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دی موږ سره اړیکه ټینګه کړي. چیرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غبرې نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ته چې ډېره پسې زبدې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراد ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لین کې یم. وروره، زما یو دوبې نامه د متی الله خان تقریبا 14 کال عمر دی او د لک میچ کې دی چې نه درک ته وي. کچيري د زموږ आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده په اړه معلومات لري وروره، کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي. وروره، حاصل چې معلومات راکړي 40 لک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: 0 5 0 0 6 5 8 6 5. د ټلیفون شمېره بیا وایم: 0 5 0 0 6 5 8. شپاش دا زادی راډیو څخه ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبرای.
سلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د پرزو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د احمد تمنه دوه کاله کېږي چې ما برخه ده که ساته معلومات وي په دغه شمېره د زنګ لوي: 0 5 3 3 4 0. مننه. دا د ګرو همکاران او قدرمنو ته زیات زیات زه د کوم سلامونه وړاندې کوم. و سلام.
مننه کوم روره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.